Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته راغلست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب په هند کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. د هند اندېښنې څه دي؟
هند په خاغه اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او جنگیدل،
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو بندیدل او د کووېډ 19 د پیښو زیاتېدل.
په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغه 600 تنو کې 13 نفره وفات لرو.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق لپاره هڅې شندې شوې.
پسلګونو چاتراشی دی، دغه شان چوکاټونه دی، دغه شان تختې دی او ورسره دا غي چې کوم موټر دی هغه هم نیول شوی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې د کډوالو لانجه د پولند او بیلاروس په سرحد کې د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. نور مطالب هم لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن اسلام آباد ته ځي. ایران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. او پولند ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولند ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هیئت سرکردگی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامی امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستانی لوري سره پر یو شمیر مشترک موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي.
موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي.
وحیدی وویل لکه چې طالبانو کابل نیولی، له افغانستانه زرګونه کسان هر ورځ د ایران پر پوله ور اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران د مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تیره شپه د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالاتونو کې دیره شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور افغانان هم پکې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمینې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې خو په توقیف کې ساتل کېدل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آزادې تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د پاکستان اوپن په نوم د سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په دوو ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد پرون مقام آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
درې د سپینزرو او درې د زیرو مډالو ترلاسه کړل. او زموږ ورزشکاران د نارینه په برخه کې اتلولي جام هم خپل کړ.
ښاغلی شهزاد زیاته کړه افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه چې ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. دا سیالۍ درې ورځې مخکې پیل شوې او د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه پکې درلوده. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړای چې د بیلاروس لاره پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکی پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل د بیلاروس لاره پر پولانډ برید شوی او ترشای د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړې او دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. د کډوالو لپاره د اروپای کمیسیون مشر مونیک پاریا پرون د اروپای پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
This is a clear instrumentalization by
د بیلاروس د دولت له لوري په ښکارا زمينه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لار مستقیم له بغداد تر مینسک پورې و چې له شمرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې مخه ونیول شو. خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېری الوتنې کیږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بيخي ډېر پروازونه.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس لخوا تر اوسه نږدې 8000 کډوال د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتی دي. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنند د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت د مخام په شپګنیمو بجو پیلېږي. په سګنی جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې چې افغانستان هم پکې وو په دوهم مقام کې راغی. بل نیم پایلو به د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبای کې وي. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبای کې پایلو به کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 19 ده چې د 2020 میلادي کال د نوومبر ل 10 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپور نو برخه ته او لومړی موضوع راخلو. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی ډیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړه. هندستان پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
په نوې ډیلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لور ته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه دی. د نوې ډیلی په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. دسمه هیوادونه او گاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمه. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري. هند افغانستان د پخواني ډیموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاري چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوي ملسیزې په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او د کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت صلاحکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستانه بهر ته د متوجه ترورستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت صلاحکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پریکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت صلاحکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه له هواده د خبريالانو د استلو په بهیر کې د فساد پر راپورونو اندېښنه کوي. د ټولنې پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبريالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او دوستان استلی. دوی د کوم ځانګړي بنسټ نوم ونه خسته ویل چې په دې برخه کې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي. د طالبانو له واکمنې دورسته د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې اویا رسنیو خپل فعالیت درولی او یو شمیر خبریالانو د ژوند د پرمخ بیولو په هدف نورو کارونو ته مخه کړې ده.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکو په توګه کار کوو، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولی او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړي، خو د مخکینی حکومت لړنګېدو وروسته د لزګونه نورو خبريالانو په څیر بيدند شو. خغلی یوسفی ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری لامل اړشوي چې د خار په یو څنډه کې لخپل رور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړي.
دو میشتی بی روزگار وم، ورست می پریک رو کلچی یو کراچی واخلم او کیلی پری و پلورم. ده تایمینی پا دو هم سرک وست دا کار کوم، بس ورز او شپمو پری تیری گی. بیکاری زیت ده، نه زمون پا غم کی سوک شول او نه خپل کوم خواته پوتلو و توانی دو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمیر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبريالان او د رسنیو کارکونکو بي دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې اویا پسلو کې رسنۍ خپل فعالیت درولې او د غشان اویا پسلو کې خبريالان بیکاره شوې دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای یوازې د خبريالانو ستونزه نه وي، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر لور ته برخلیک سره مخ دی. په وروستۍ کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمیر بنسټونو او مطرح خبريالانو له افغانستانه د خبريالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري وستلي. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې هم د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسولینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو وی ویل چې ځینو د خبريالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستان وستلې دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته ویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبريالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کیږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبريالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو،
همراژان همکار هستیم و باعث یک نهاد ملي کومک خاط کردیم. بخیر باشه.
یو شمیر خبريالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستان ووزي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی چې اوس له دندې لرې شوی. وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بېلابېلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډیر کسان چې خبريالان نه وو جعلي کارتونه د خبريالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبريالانو پر ځای بهر ته ولیږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبريالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبريالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د غوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندیښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې ریپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر اوایي شرکت د اگست په 13مه د خبريالانو په نوم 155 کسان چې دغه شرکت د کارکونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربی اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبريالانو او رسنیو په نوم د جالي کارتونو او اسناد جوړیدل د خبريالانو بل اندیښنه ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي او له مرستندویو هیوادونو غواړي چې له دې وایرس سره د مبارزې په برخه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال عبدالباري عمري پرون ازادۍ راډیو ته وویل که د ستونزې ته جدي پاملرنه ونشي نو په افغانستان کې به یو بشري ناورین رامنځته شي. په عین حال کې په افغانستان کې د کووید 19 د روغتونونو ځینې مسؤولان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو له کموالي شکایت کوي.
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرنۍ مرستو په پریکېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنی وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکې ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډېرېدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤولان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې 2 کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زموږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکلات شته. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت 15% اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نو ورځ تر بلې مشکلات ډېریږي تر څو چې جهانی ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت تدوی کوونکي موسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم ویل چې ډېری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤولانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2000 کال له جنوري بیا د 2020 کال د نومبر د 8مې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 1,55,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څه باندې 2,200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د لرګیو د قاچاق ډېرې هڅې شنډې کړې. سلګونه فټه مکعب لرګي او له 4 زیات قاچاق وړونکي موټرې نیولې دي. دوی د کونړ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې په دې ولایت کې به په بشپړ ډول د ځنګلونو د پرې کولو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي او دغه شتمنۍ به ساتي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي هڅې چې کومې په تیرو حکومتونو کې د لرګیو په کاروبار او قاچاق کې د مسؤلینو شراکت د ناکامۍ سره مخ کړې وي، خو اوس طالب چارواکي وایي دوی به هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق اجازه ورنکړي. د دوی په خبره چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو درې قاچاقوړونکي او په سلګونو جوړې چارتراش لرګي نیولې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
درې مهم قاچاقبر نیول شوي دي. د ریکشو چتونو کې هغه ځایونه جوړ کړي او کم چې دغه دکاندارانو ته اوبه او دغه بسکټ او دا شیان توزیع کوي، داغو په دې سیټونو کې هغه ځایونه جوړ کړي او دغه شان د کابل د ګاډو نه چاپېره ته نارنجان یخي په منځ کې چېونو چاتره شي وو. د داسې طریقې نه هغه د قاچاقبرو استفاده کوله چې د چا تصور نه کېده. کم لرګي چې نیول شوي دي په سلګونو چاتره شي دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تختې دي او ورسره دا هغه چې کوم موټر دي هغه هم نیول شوی دي.
د خاغلی حنیف په خبره چې ځنګلونه ملي شتمنی ده او ساتل هم د طالبانو او ټول افغانانو ګډ مسؤلیت ده. هغه وای هغه ټول فرعي لارې چې کومې په غرونو او ځنګلونو کې گوندی هیواد پاکستان او یا ننګرهار ته تللی تر سخت څار لاندې دي.
هغه لارې چې کوم لارو نه دغه قاچاقبر استفاده کوي هغه لارې مکمل د تعقیب د لاندې دي. حکم چې نور قاچاقبر دي دغه یې نیولو هم هڅې روانې دي.
د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او هیله کوي چې کچیرته دغه هڅو ته همداسې دوام ورکړي نو ورسره به د ځنګل وهل هم ختم شي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو غلام علي
دا یو ډیر ښه اقدام دی، په دې خاطر باندې کچیرته دغه سې کار ته دوام ورکړي نو انشاءالله آینده کې به څوک ځنګل قطع کېدو ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې لرګي بارته نه وځي خپل ریفنه مرزانې کوم مصارف چې دغه بیرته نه برداشت کوي، نو په دا خاطر باندې به ځنګل بند شي. تېر حکومت کې به دغه ځنګل چې نه باندې دی وازنه وجه هم دغه وه چې په دې لویه لارو باندې به خاص زادانه ډول باندې لرګي تلل، په دې کې چارواکي شریکو.
خلک وایي په تیرو دریو لسیزو کې د کونړ شنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په ډیره بیرحمۍ د برقی روپ وسیله وهل شوي، چې د دوی په خبره زیاته برخه پاکستان ته په بیلابیلو لارو انتقال شوي او هر څوک چې په افغانستان واکمن شوي نو د لرګیو مافیایي په ارګ کې له ناستو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو د انتقال لپاره ګڼ فرمانونه او امرونه ترلاسه کړي او په هر یوی په زرګونه متره لرګي وستلې. د دوی په وینا چې د ځنګل وهلو او لرګیو په قاچاق کې د پخوانیو حکومتونو یو شمیر ځایي چارواکي هم شریکول او هر چاته به په کې خپل برخه ورکول کېده، نو ځکه د ځنګل وهلو او د لرګیو قاچاق دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پولند او بیلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ورسره روسیا ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې د دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثبات کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بی پورز وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړې دي چې له بیلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولي دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تراهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتر پیسکوف بیا پولند او بیلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بیلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بیلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. په سلګونو کډوال د بیلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوي دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړي دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپای ټولنې دوهم هیواد شو چې له بیلاروس سره د پولې پر اوږدو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایې د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننه وسي. پولند تر دې مخکې له بیلاروس سره پر خپلو پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی و او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 20,000 ته لوړ کړی و. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بیلاروس سره د 350 میلیون ډالر په لګښت دیوال جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو د سهارنۍ خبری مجله په وروستیو یو شیبو کې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تاسو د ازادي رادیو پر اوتومات ماشين پرې خېدي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي. د سفر پر مهال به ښاغلی متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي. نږدې 200 تنه افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالتونو کې میشت شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو 2 لسیزو کې امریکا روزلي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزاد تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د تیکواندو فدراسیون وایي چې افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. پولند د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس للارې پولند ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولند صدر اعظم وایي چې د بیلاروس للارې پر پولند برید شوی او تر شاید ولادیمیر پوتین لاس دی. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنند متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. تاسو لا پیغامونو
دغه ډېر درنه هم کرانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانم غټای دې له خوښنا ګران هم کرانو کزما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زمرا ستلشه يم په دې وطن کې یو مکتب هم ډېر باندې بانکلو زما خیر باندې خاور وړول زپره هم نور ژوند ستړي شوی یم. نور ګرام نه لایم نه کوم لایکی نور د کټ سترګ ژوند د هر څه کې دوی وای منو به پر رکن ته حالت کې زغمو خو نور نه کېږي لمانه. زه نه غواړم چې خپل کورمه برباد کړم. زه هیله لرم زرت نن کې لرم.
الو سلام علیکم. تاسو دا د شمال له خلکو سږي درس وای د جنوب د خوای بنکړی ونه خپل د مور د مور دغه څه کیږي. سلام مې تاسو
مختول شایم مون خو دې جرمنی او د ډیره ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیر د سفارتر ولی او د دې د کور بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکي او خامل مستای وکي او خای په ملوسیا ونځوي او منیتي وسوتي. او مون بیا ډیره ډیره مننه ته کو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارتر ولی او د دې راډیو ته ټول تاسو سره مننه د بختور شاله طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا د اړو نه وختنه کومه د ما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان د ټول شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی پیژني پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه څلور او پنځه ورځې کېږي چې بند پاتې دي دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.